په پیښور کې د ماخام 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه په دې خرنې خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سمې موضوعات رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورسپانو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له فرخندې اسد اورو.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټیکی. نن په اسلام آباد کې د ان اف سی اوارډز په اړه یو غونډه شوې. نن د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ رسمن افتتاح وشو او راپورونه وایي د شام حکومتي ځواکونو د حلب ختیځ کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې مهم پرمختګونه کړی دي. د خبرونو تفصیل. نن په اسلام آباد کې د ان اف سی اوارډز اتمه غونډه وشوه. د غونډې وروسته وفاقي وزیر اسحاق ډار میډیا سره په خبرو کې ویل چې د 10 دسمبر پورې به دوی یو حتمی رپورت جوړوي چې پکې به د ټولي صوبې خپل تحفظات وړاندې کوي. اسحاق ډار ویل په دا غونډه کې د یو سکیورټی فند د جوړولو فیصله هم شوې ده. بلخوا د خیبر پختونخوا خزانه وزیر مظفر سید پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویلي مرکزی حکومت ناڅاپه د ان اف سی اوارډز راو برلا چې له وجې دوی غونډه ته هیڅ تیارې نه دی نیولې. د زیاتوي چې مرکزی حکومت په کامی مالیاتي کمیشن ایوارډز کې خیبر پختونخوا ته خپل پوره برخه نه ورکوي، خو وفاقي حکومت بیا دغه تورونه ناسم ګرځوي. په کراچۍ کې په دوه بیلابیلو پیښو کې یو پولیس افسر او یو د احمدي ټولنې غړی وژل شوی دی. د سند پولیسو مشر ای ډی خواجه بیگا ناوخته خبریالانو ته ویل چې په ګلستان جوهر سیمه کې د ټرافیک پولیس افسر فیض علي شګری پرون ماښام کور ته روان وو چې وسوالو پرې ډزې وکړي. د پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې لشکرې جنګوي العالمی او جماعت الاحرار منلې ده. بلخوا د سچل تھانے د پولیسو چارواکو لخوا بیگا په جاری شوی بیان کې ویل شوی چې پرون د احمدي ټولنې سره تعلق لرونکي یو بل تن موټر سایکل سپرو او سوالو په ډزو وجلې دي. د دغه پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې. له جنوبي وزیرستان سره نږدې د درزندې په هیدرزان سیمه کې د یوې غیر ملکي ادارې شپه کارکونکي تختول شوې دي. نن په سیمه کې چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې شاوخوا درې ورځې وړاندې نامعلومه وسوالو د پولینډ د تیلو او ګیس یوې ادارې شپه پاکستانی کارکونکي سره د درېو لیوي سرتیرو ونیول، خو وروسته بیا وسوالو یوازې د لیوي سرتیري خوشې کړل او نور شپه کارکونکي اوس هم لا درک دي. د دوی د تختونې پړه لا هم چا نه دا منلې. د شمالي وزیرستان قبایلي مشرانو غوښتنه کړې ده چې د میرانشاه میرعلي بازارونو بیا جوړونه دي د دوی په مشوره وشي. دغه مشرانو نن د ګل پورس پیښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته وویل چې بازارونه د دوی په ذاتی جایدادونو جوړولو حکومت هیڅ حق نه لري او باید په دې اړه د دوی نه پوښتنه وشي. د شمالي وزیرستان یو مشر اشرف داوړ په دغه وخت وویل
میرالی میرانشاه بویا د تخیل د ټول دوکانونو موږ حساب خصو 12000 دوکانونه راتلل او د ټول ورن شوی دي. دوی اوس لګیا دي بازارونه جوړوي دي، ارمی خپل یو کوم طریقې باندې مارکیټونه جوړوي. موږ دا غواړو چې د بازار کو مالکان دي، د جایداد کو مالکان دي، تاسو وګورئ هغه سره کینې.
پرون هم د شمالي وزیرستان اوسیدونکو په بنو کې په یو جرګه کې د حکومت او پوز نه غوښتلی وو چې میرانشاه بازار جوړېدو وړاندې د دوی سره د دوی د سمکو په اړه خبرې وکړي. نن د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ رسمن افتتاح وشو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ریل پټلۍ پرانیستا د دوه هیوادونو ترمنځ د پرمختګ او ثبات په برخو کې سترګام یاد کړ. ولسمشر غنی د پرانیستې په مراسمو کې ترکمنستان د افغانستان یو نه گاونډي یاد کړ. وی ویل چې تل یې له افغانستان سره ښې همکارۍ کړې دي. د ایجیا د نړیوال اورګاډو د لارې پروژه د افغانستان او د ترکمنستان په اړیکو کې یو مهم پرمختګ دی او د ټولې ایجیا لپاره په ګډه یو لوی اقتصادي پروژه ده. د ترکمنستان ولسمشر قربان ګلی برد محمدوف هم په دې مراسمو کې وویل چې د یادې کرښې پرانیسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د ودې لار خلاصوي. د ریل دغه پټلۍ د ترکمنستان له امام نظر سیمې پیلېږي او په لومړي پړاو کې به یې 3.5 کیلومتره برخه په افغانستان تیریږي. د شام حکومتي ځواکونو د حلب خار د شپږو نورو برخو په نیولو سره زرګونو کسانو خپلې سیمې پرېښو دي. د شام دولتي ټلویزیون نن اعلان وکړ چې پوځي او اتحادیانو یې د حلب خار په ختیځه برخه کې ساحور، حیدریا او شیخ خزر سیمې نیولې دي. د شام د بشري حقونو لندن میشته ډلوای نږدې 10,000 عام وګړي د حلب د زیانمنو شوو ختیځو سیمو نه نورو خوندي ځایونو ته تللي دي. که چیرته د شام حکومت حلب خار په مکمله ونیسي، نو دا به د دې هیواد په کورنۍ جګړه کې د حکومت تر ټولو لویه بریا وي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ پوله باندې د ډزو د تبادلې راپورونه خپاره شوي دي. د قرغیزستان د پولو د ساتنې حکومتي ادارې ویلي د تاجکستان سرحدي ځواکونه نن په لانجمنه سیمه باتکین کې داخل شول او هوایی ډزې وکړې. د قرغیزستان ځواکونو هم په ځواب کې هوایی ډزې کړې دي او په دې ترڅ کې د مرګ ژوبلې په اړه څه تفصیل لا هم مخې ته نه دی راغلی. په کیوبا کې د پخوانی ولسمشر فیدل کاسترو د مړینې وروسته د هغه په درناوي کې د لاریونونو او نورو پروګرامونو لړۍ لا هم دوام لري. د نوي کلن پخوانی انقلابي مشر فیدل کاسترو د مړینې اعلان د نومبر په 26 وشو. د کاسترو د مړینې اخیری مراسم به د دسمبر په 3 ترسره کیږي. او بل خبر دا چې د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون په یو ټویټ کې ویلي کچېرې په غیر قانوني توګه اچول شوي ووټونه لرې کړل شي، نو هم ده د نومبر 8 نیټې په انتخاباتو کې عوامي رایه ګټلې دي. او اوس هم د موسم حال او کرنسیو بي د رفت انجم نه
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.04 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.08 روپۍ خرڅیږي. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو درهم یو کم 10.50 روپۍ او یو کم 10.50 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.04 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.15 روپۍ خرڅیږي. یو ریال په 23.80 روپۍ او په 23.90 روپۍ. یو افغانۍ په 1.68 روپۍ او په 1.68 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 3.75 ایرانی ریالونه خسته لیکيږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.75 ایرانی ریالونه خرڅيږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 ساعتونو کې به په پیښور، کوئټه او بنو کې موسم یخ او خشک وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 سانتي ګریډ او کم نه کم 8 وي. په بنو کې زیات نه زیات 28 او کم نه کم 6 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 19 سانتي ګریډ او کم نه کم -1 وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د پاکستان د خزانه وزیر په مشرۍ په اسلام آباد کې د قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سی ایوارډ غونډه وشوه. په اړه معلومات درکو، د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فاټا پر آئینی او انتظامی اصلاحاتو تر بحث وروسته د آل فاټا سیاسي اتحاد مشر وایي که حکومت د فاټا د اصلاحاتو چارې ګړندی نه کړي، نو دوی به یې پر ضد یو واری بیا احتجاجي مظاهرې پیل کړي.
حکومت دغسې سست روانی نو زمونږ د تحریک احتجاج مغسې پر زور انداز کې به کیږي. په اسلام آباد کې یا په پېښور کې مظاهره وکړو.
د شمالي وزیرستان مشرانو نن په پېښور کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د میرانشاه او میرعلي بازارونو د بیا جوړولو چارې له دوی سره تر سلا مشورې وروسته پیل کړي.
د جایداد کو مالکان دی تاسو وغواړئ هغه به تاسو ته د خپل خپل ځایونو نشندګي وکړو، خیر د تاسو په خپله طریقه باندې جوړوئ.
او د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې تحریک انصاف ګوند یو غړی د پاکستان له مرکزی حکومت غواړي چې په چین پاکستان اقتصادي رهدارۍ کې له شاملو غټو پرمختیایي پروژو څخه یادې صوبې ته هم د هغې برخور کړي.
زمون حکومت خدا وایي چې کوم روټ ته دې کې چې سر پیکیجز دي هغه شان زمون په صوبه کې کنسیډر شي، انډستریز دي یا پکې سره دا دي
پدې کې پر یو شمېر نورو سیمه ایزو همدارز نړیوالو موضوعاتو رپورټونه لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم په اسلام آباد کې شوې د قومي مالیاتي کمیشن د نننۍ غونډې په اړه واوریدل. دغه غونډه په اسلام آباد کې زموږ خبریالې رفت انجم له نږدې څارلې. رفت بی تاسو ته ستړي مشي وایو او کراته ووایي چې تر دغه غونډې وروسته بیا د اسحاق ډار چې کوم د پاکستان د خزانې وزیر دی هغه یو خبري کانفرنس هم نن وکړ، نو د هغه د وینا مهم ټکي کرا سره شریک.
جی بالکل ہارون صاحب ڈیر روانہ نستاسو او بالکل نن قومی مالیاتی کمیشن دا غونډه روانه په اسلام آباد کې د غونډې نه رسو حسابدار کم پاکستان وفاقی خزانه وفاقی وزیر هم دی هغه ویل چې په دې غونډه کې نن کم راپورونه راما کې شون دی په تناظر کې به یو حتمی رپورٹ تیاری کی کم بچی تر لسم دسمبر پوری راجم کی گئی نه پس په این ایف سی ایوارڈ پاک لبانی چې یو مهم فیصله کول شي او د 23 دسمبر پوری د غونډې بیا هم رابلول اعلان کړو خو دې نه رسو هغه دا هم ویل د یو سوال ته جواب کی چې کمیشن په هغه لبچی فیصله د ټولو صوبو د رائے نه پس کول شي او اینی تو غمانه کمیشن د حق حاصل له چهر صوبې ته کوم بار خبر کوي او ما خبر جاری ساتل شي نه هیڅ یو صوبې برخه کې کبه کمې نه شي راتلې دین دا ته پوسو شو چې آیا د خیبر پختونخوا چې کوم سکیورټی فاند دی هغه تاسو زیاتوي کنه نو د دې په اړه د دې سوال جواب کې دی ویل احساسدار چې په ملک کې کوم روانه تر هغه لپاره ځان لري سکیورټی فاند جوړولو تجویز وړاندې شوی دی او په یوه کې دا ویل شوی دی چې 3% چې دی د دې لپاره د کې خود شي چې کم صرف او صرف په کامی سلامتی باندې خرچ کولی شي
خا مننه په دغه نننې غونډه کې د خیبر پښتونخوا حکومت پر استازیتوب د جماعت اسلامي مخکخ پروفیسر ابراهیم هم برخه واغستغه سره تاسو خبري شوې دي نو کدا غي تفصیل مرا کوي لند
بالکل حال سه پروفیسر ابراهیم سره مونږ ته کله خبرې ترو کنه پروفیسر ابراهیم وایي چې نن د ټول صوبو له خوا په مختلفو اړو باندې راپورونه مخه ده شوی غونډه ته خو د خیبر پښتونخوا د بلوچستان له خوا چې کوم مهمه خبر وړاندې شوی هغه د پاکستان چین اقتصادي راهداري په اړه باندې وا او پروفیسر ابراهیم دا وایي چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان دا دریز باندې کوي ته چې د غربي لارې په نشټوالي باندې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ولس دې هغه تشویش لري نو حکومت له پکار دي چې په دې اړه باندې د دې دواړو صوبو د تفاوضات ختم کړي او پروفیسر ابراهیم دا وایي چې حکومت خوده کې سنجیده نه کاری خو هغه برادلون غونډې کې بیا هم د سی پیک په او امنیتی فند زیاتولو په اړه باندې خبرې ترې زیاتوي
مننه علی اسلام آباد زمون خبري الله عرفت انجم
دا مشال ریډیو دا
ال فاټا سیاسي اتحاد د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې په قبالي سمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحات وړلو په ترڅ کې نه یوازې زر تر زره فاټا د خیبر پښتونخوا صوبی برخه وګرځوي بلکې په یادو سیمو کې بلدیاتي ټاکنې هم وکړي د ذکر ده چې په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره ټاکل شوی حکومتي کمیټې د 13 سپتمبر میاشت پر 9 خپل وړاندیزونه د رپورټ په شکل کې د پاکستان قومي اسمبلی ته وړاندې کړي ول په دغو سفارشاتو کې د قبالي سیمو پر مرحلهواره توګه په خیبر پښتونخوا صوبې د ورګډولو خبره شوې ده له اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو
د الفاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومن مشال ریډیو ته وویل چې د ډیرو کوششونو وروسته حکومت په فاټا کې اصلاحاتو ته آماده شو او د قبایلی سیمو راتلونکو په حق لای په سلام مشورې سره سفارشات تیار کړل خو دغه سفارشات لومبه د قومي اسمبلی نه او اوس د سېنات نه منزورولو کې د ځن نکار اخستی کیږي د نوموړي په وینا چې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلی وو چې په راتلونکو کال کې به په قبایلی سیمو کې بلدیاتي ټاکنې کولې شي خو چې په کم رفتار سره په دغه سفارشاتو عمل درآمد روان دی نو داسې نخکاری چې واقعیا با په یادو سیمو کې بلدیاتي ټاکنې وشي
دومره سست روان دی دا کار چې اوس دا د قومي اسمبلی نفس نیټ ته لاړو نو پته نه لګی چې سنټ کې به څومره وخالي به په صدر ته ځي یو مناسب وخت یې واغه به اعلان کړي نو 2017 به هم دې کې ختم شي په 2018 کې قومي الیکشن دی دا غي علي زلي به شروع شي نو زما یقین دی چې حکومت دغه سست رواني نو زمونږ د تحریک احتجاج مغه سي پر زور انداز کې به کیږي او پر روانه میاشت کې په اسلام آباد کې یا په پیښور
د ذکر دا چې په فاټا کې اصلاحاتو لپاره وزیر اعظم نواز شریف تیر کال د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې وه یادې کمیټې د قبایلی سیمو د دورو وروستو خپل تیار کړي سفارشات د ستمبر په 9 نیټه قومي اسمبلی ته د بحث لپاره وړاندې کړل په دغه وړاندیزونو کې ویل شوی دي چې قبایلی سیمې دې په مرحله وار شکل خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي د جماعت اسلامي د فاټا نائب امیر زرنور افریدی وایي چې د قبایلی سیمو 80% نه زیات خلک په خیبر پښتونخوا کې شاملې دل غواړي نو حکومت دې د فاټا د اولس د خواهشاتو احترام وکړي او زر تر زره دې نوټیفیکیشن جاری کړي
ټولو نه هم مرحله چې دا په ټولو قبایلی علاقو کې مردم شماری دا بیا دوی وایي چې موږ بلدیاتي انتخابات په 2017 کې کوو په درېم مرحله کې زموږ ممدغه غوښتنه دا چې 2018 جنرال الیکشن کې دلته صوبایي انتخابات هم وشي ټول قبایل په دې شک کې دي چې حکومت غالبا دا مسله مسله حل کوي نه.
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ جنسینا د پارلمان استاد شابودین وای چې په سفارشاتو د بحث لوجې زیات وخت ولګېدو، خو امکان دی چې راتلونکي کال په پیل کې به صدر ممنون حسین نوټیفیکیشن جاری کړي.
زما د یقین دی چې دا به ډېر ژر سینټ ان شاء الله پاشي، دا غیر پس بیا کابینټ راځي او د کابینټ د اپروور نه پس بیا صدر پاکستان په مناسب ورځ باندې په یو ګرایند جرګه کې دا ټیکټ 247 د لاندې بردې اعلان وکړي. حکومت په دې راضي دی چې نوټیفیکیشن وکړي او د 2018 د انتخاباتو نه مخکې مخکې موږ په صوبه کې شامل کړي او هلته موږ صوبایي سیټونه راکړي.
د یادونې دا چې قبایلي سیمې په وو ایجنسو او شپږ افارز مشتمل دي، او د یادو سیمو د پارلماني استازو په وینا چې آبادی د 1 کروڑ نه زیاته ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د شمالي وزیرستان مشرانو د پاکستان حکومت غوښتي چې د میرانشاه او میرعلي بازارونو د بیا جوړولو په چارو کې له دوی سره سلا مشوره وکړي. د مشرانو نن په پیښور پریس کلب کې خبري غونډه ته وویل چې بازارونه د دوی په ذاتی جایدادونو جوړول له حکومت هیڅ حق نه لري چې په خپل خوخه پرې نوي مارکیټونه جوړ کړي. دغه قبایلي مشرانو د سرګندونو تفصیل د ځلان یوسفزي په دې رپورت کې.
د شمالي وزیرستان د عوامي نېشنل ګوند صدر او قبایلي مشر اشرف داوړ د خبري کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې په میرانشاه بازار کې د مارکیټ لنګړې شوې ده او دا شان په سونو نور داسې کسان دي چې مارکیټونه او دکانونه یې لنګ شوې دي.
میرالی، میرانشاه، بویا، د تخیل د ټول دکانونو موږ حساب خصو 12,500 دکانونه راتلل او دا ټول ورن شوې دي. دوی اوس لګیا دي بازارونه جوړوي، د ارمی خپل یو کوم طریقے باندې مارکیټونه جوړوي، هغه مارکیټونه لګیا دي، مارکیټونه جوړوي. مونږ دا غواړو چې د بازار کو مالکان دي، د جایداد کو مالکان دي، تاسو وګورئ هغه سره کینې، هغه به تاسو د خپل خپل ځایونو نشاندهی وکړو، نو نور خیر د تاسو په خپل طریقہ باندې جوړوي.
د شمالي وزیرستان یو بل به کورشوي سپینګری اختر خیل جوای چې په یاد سیمه کې د یو ودانې هم روغ نه ده پاتې او باید چې حکومت ورلا تاوان او بدل ورکړي.
ما هیڅ نشته، کور مې وران دی او مزکه مې ورانه ده، دکانونه مې وران دي. ما کله یې وران کړی دی د میرمشاه د بازار نه په 1 کیلومتر کې اندازه دو ایسو خیر کله یې ورته وی دا وران کړی دی او میش په دا خپه نه وران کړی دی، خو میش دا وی چې میش ته دا بیا خپل دغه خبره د خپل مزکه غرو کو او د خپل تاون درو.
د شمالي وزیرستان قبایلی مشر حاجی نیکزالی وای چې که حکومت د بازار په جوړولو کې دوی سره مشوره ونکړه نو پراتلونکي وخت کې بعد د ملکیت په سر د قانونو ترمنز شخړې راپورته شي.
زغه مشکلات چې جوړ شوی دی د ښینه جوړ شوی دی چې د موجه داد دی امونه ته پښتنه نه کې تو په خپل نقشه باندې غاکړه اجی صاحب جایداد ته تو د ملکیت وړو میشته خو د یو معاملات جوړ کړه بیا داغه تقسیم اول دغه مقصد دادای چې د نیت صفانه دی امیج د پورا دی چې د نیت صفای وای امیج د غشتي وای ډیمارکیشن امیج ورته کړای وای نقشې میز ورکړی وي چې دا مو نقشه ده دا مو پلاټ دی هغې په مطابق به دا کروي شوی وای یو دا وای چې هغه ډېر خوندوره وخت تیروي وای.
د شمالي وزیرستان مشرانو خبري کانفرنس ته وویل چې که په بازارونو جوړولو کې د دوی غوښتنو ته پام ونه شو نو احتجاجي تحریک به پیل کړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي له شمالي وزیرستان د بې کوره کړل شوو خلکو 40% برخه یې بیرته خپلو کورونو ته تللي او د پاتې هغو د واپسۍ چارې به د راتلونکي دسمبر میاشت تر پای پورې بشپړې شي. یا د اداره زیاتوي چې حکومت له ستنو شوو کډوالو سره د مرستو په یوه ځانګړي پروګرام هم غور کوي. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای د بیا بحالې د سانګ بیان عادل ظهور اویل چې هر ورځ 2300 کسان شمالي وزیرستان ته ستنیږي، خو اوس هم د 80,000 کډوالو واپسي پاتې ده. عادل ظهور په وینا چې د شمالي وزیرستان 70% د جنوبي 15% کورم ایجنسی 8% د خیبر ایجنسی 9% او د اورګزی ایجنسی ټول کډوال واپس شوي دي. د نوموړي په وینا چې واپس للی کډوالو لپاره د یخ موسم په اړه د وفاقي حکومت په یو پیکیج خبر هم روان دي.
مختلف پولیټیکل ایڈمنسٹریشنز ته ټینټونو بندوبست هم کړی دی. ډی پیس تر هغه علاقو کې چې کوم ایریا اف اوریجن دی ته ټینټس وغیرہ ملاویږي. موږ ګورو لګیا یو د وینټرایز پیکیج هم سره بندوبست کوو، خو چې کوم د ټینټونو پورې هغه دی نو موږ اوس ریسنټلی تقریبا 19,000 ټینټس یو ورکړل. الله شانتي ای سی آر په تاون سره تقریبا 4,500 کورونو لپاره یو سروے پروجیکټ دی هغه سٹارټ شوی دی. 1.45 بلین یو ایس ډالر یو پروجیکټ دی هغه په اورګزی په کورمو په ساوت وزیرستان
حکومت لخوا به مکمل توګه ړنګ شوي کورونو لپاره 400,000 او معمولي نقصان لپاره 1,60,000 روپۍ ورکړی کیږي. له دې علاوه د خوراک نړیوالې ادارې په مرسته ورته د شپږو میاشتو د خوراک راشن هم ورکړی کیږي. خو بلخوا د شمالي وزیرستان د کامی کمیټې مشر ملک غلام خان وایي چې د حکومتي انتظاماتو نه مطمئن نه دي. حکومت بیا بحالی لپاره ایخی وی نو دا غی 40% هم ندی استعمال شوی.
مو بار بار دا ویو چی دا با بیتر خبر روی چی کم لیول بانی دا فیصلی کی کم خلق یا عمل درامت کی پکار را چی باغی که فاتح پارلیمنتی دین دوی ضرور واخلی و کبیا مم ناخلی نو خاص کر دا وزیرستان چی کم خلق زیاد متاثر شوی دی شغزی کم عوامی نمائندگان دی دا واخلی مما پا خیال
حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عصب نوم پوځي عملیات پیل کړي وو چې له وجې د 300,000 نه زیات خلک کډوال شوي وو او محفوظ علاقو طرف ته یې کډه کړې وې.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د پې ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د پاکستان مرکزی حکومت وای په چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه کې د ملکن په شمول د خیبر پختونخوا صوبې په بیلا بیلو برخو کې پرمختیاي پروژې پیل شوي. د حکومت په خبره ځینې ګوندونو پر دغه پروژې د اعتراض په ترڅ کې غواړي سیاسي ګټه ترلاسه کړي. بل پلو د خیبر پختونخوا حکومت همداراز عوامي نېشنل ګوند وایي چې مرکزی حکومت په چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د خیبر پختونخوا صوبې حکومت تر پښو لاندې کوي. د مشال رادیو خبريال سراج زهیر پر دې موضوع رپورټ لري.
د وزیر اعظم نواز شریف د صلاحکار امیر مقام وینا دا چې پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه کې د ملکن په ګډون په ټولو صوبه کې ترقیاتي منصوبې پیل شوي او مخالف ګوندونه یوازې د خپل سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره دا منصوبه لنجمن جوړوي. نوموړي نن د ګل پورز مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې وفاقي حکومت په سی پیک منصوبه کې ټولو صوبو ته برخه ورکوي او د لړکی وزیر اعظم نواز شریف سواد کی د سڑک پرانیستا هم کړي او د دې ترڅنګ د زینی نور منصوبو لپاره ټینډر هم شوی.
سی پیک منصوبه ټول پاکستان لپاره 10,000 میگا واټ بجلی پیدا کیږي نو هغه پاور هاوس هر چاته لګیدل دی خو هغه به ټول د پاکستان نېشنل گریډ تر ازي او فائدہ نقصان ټول تر کې کې اچ باندې جرنل روټ راځي چې کوم ډیسپیوټډ نه دی د حویلیا پورې یو روټ دی نو مطلب دا دی چې کوم بشام ته راورسی د کوهستان نه بشانګلې ته انټر شي نو هغه زنم پرایم منسټر صاحب د ایکسپریس وی منځوري ورکړي
غربی لار شامل نه ده او د خیبر پختونخوا حکومت او دولت سره وفاقي حکومت دوکه کوي. مشال ریډیو چې د خیبر پختونخوا د حکومتي ډلې پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي عبید الله معیار نو پختل نو د هغه وینا وا
زمو حکومت خدا وای چې کم روټ ته د دې کې چې پیکیجز دي هغه شان زمو په صوبه کې کنسیډر شي د دې کې څنګه انډستریز دي یا پاکستان بل صدا سي طرف دار دي پدې کې کنه جی
مشال ریډیو چې د عوامي نشتل ګوند د صوبایي اسمبلی غړي او صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابک نه پدې اړه وو پختل نو هغه وی چې د بهر ملکونو نورې منسوبې دي او حکومت یې لسی پیک سره تړي سردار حسین بابک وویل
دا مغربي روټ چې دا خدي په سی پیک سره شامل کړي نه دا خدوی بین الاقوامي ټکنی مالیاتي ادارې دي دا غینه د کرو په بنیاد باندې چې کومې وړې وړې منسوبې د یوسو د دې سوبې د دوکا کول د پاره شامل اول غواړي نو هغه له دې د مغربي روټ او یا د سی پیک نوم ورکړي دا خو زما دا خیال دی چې د سوبې د خلکو په سترګو کې خاورې چول دي
د شپکسل وخت اربا ډالر د چین پاکستان اقتصادي رهداري منسوبه د چین حکومت لخوا په پاکستان کې شروع شوی او د دې لومړی د سلو ټرکونو قافله د روان کال په 1 اکتوبر پاکستان ته رسیدلې سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه
انزوریزي ګالری
اونیزه خبرونه
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه فیسبوک ټویټر او یوټیوب موندل شي
www.mashalradio.com
د سواد په مرکز منګوره کې د مدني ټولنو او ځایي انتظامی د ګډو هڅو په نتیجه کې په لومړي ځل دوه ورځنۍ درخانه ثقافتي میله په ځانګړې توګه د ښځو لپاره جوړه کړل شوې ده په میله کې هغه شیان نندارې ته وړاندې کړل شوي چې د سواد په ګډون د نورو شاوخوا سیمو ښځو په لاسونو جوړ کړي دي تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې اورو
سواد منګورا پارم گراؤنڈ کې د اویکننګ او شرکتګار نومې ټولنو په مالی مرسته اول ځل خزو میله کې یو شمېر سټالونه لګېدلې چې پکې په لاسو جوړ کړی شوی کالي شالونه د کور د استعمال شیان او نور یو شمېر توګي شامل دي دغه میله تابعیا کوونکې ټولنې یو غړي نیلم رحیم په دغه اړه وایي
میل ته موقع ملاوي کې خفي میل نه پاره نه دي سې ایونت کې نه وي ته موقع ملاوي کې او نه دي سې اوپن ایگزیبیشن یا دي سې پروګرامونه نه کې ګدار سواد د فیمیل د پاره او د پاکستان د فیمیل د پاره موږ اورګنایز کړي وو چې موږ دې کارچ کو دی سپورٹ کو او دی د یو بل سره کینی او دی د خپل اغه ژوند تیر ولا طریقې خپل کلچر د یو بل سره شیر کی
د سیدو شریف سره تعلق لرور کی یو مشر زرانه بی بی پاتقیمه وای چې دوی په کورونو کې د استعمال یو شمیر شیان جوړوي دغه میلاد دوی لپاره ډیره ګټه ورده
لکه زمونږ چې په کورونو کې کمکار وکړو په زنانو باندې کنه او اغه مونږه مارکیټ ته راو کا ګونو مونږ وای چې اغه مونږه مخ کې وخایو ادارہ نو چی دائ مخ کی راوست ہے دا وس چی دا ثقافتی میلہ چی کم اول گی ددی پر برکت سر لکا زمگ دا پن چی کم دے زمگ دا لا سدا کار چی دے نو دا بلکا مخ کی لار چی
میلے تا د پیخور سخر غری د خیر خیگری ټولن یو غری سنا اعجاز چی د خزو حقون لپاره راپور نه هم جوړوی وای چی دا سی هلی زلی پسوات کی د خزو د گٹی لپاره بیا بیا پکار دی
سواد چونکہ دا سے علاقہ چې پدې یو دور تیر شوی دی که مونږه تاریخ ته وګورو نو دا یو سیکولر سٹیټ هم پاتې شوی دی یوسف زو سٹیټ هم پاتې شوی دی چې پاغې خپل قوانین خو بیا یو داسې وخت هم راغلو چې دی کتر هغه هم اوسېدلی دی اوغي چې سونه ظلمونه زبردستی کړی دی هغه زیاتره په خزو باندې کړی دی اوس داسې وخت راغلی دی چې د خزو ته دونه ازادي ده چې د سواد زړه کې یعنی مینس کې بالکل یو داسې میله کول شي چې هغه صرف او صرف د خزو د پاره پاغې کې خزې خپل هنر چې کم دی اغه کار کول شي اغه کې خپل کاروبار کول شي دا یو ډیره غټه خبره ده
د سواد ضلع کونسلر نسیم اختر په دغه مقدمه میله باقاعده پرانسته وکړه او ویل چې دوی د خزو پرمختګ لپاره دغه میله تابعیا کوونکو سره مرستې کړي
موږ چې دنیا له میسج ورکول غواړو چې د سواد خلک د شرګرد نه دا پوره من دا ډیر خسته هنرمند خلک دي مطلب موږ دا چې د انکرج شي او لکه دا مخ کې چې د دوی په نورو میلو کې نور زګونی کې دوی ته موقع ملاو شو
د میله پرانسته په موقع د سکولونو ماشومانو راغلي میلمنو ته درن هرکلی د موسیقي په انداز کې وکړو او په دغه موقع اتڼونه هم واچول نیاز احمد خان مشال ریډیو منګورا سواد
ل کلونو راهیسی روانه بدامنې د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کوم پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کوم هیوادونو کې مزدوري کوي دته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خبرونه تړون کې اوریدلای شي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اردن کو تاسو مشال رادیو ته غوږی په پیښور کې د مخام 15 نیمه بجې شوې د فرخندې صدنا د خبرونو لنډی زورو.
نن په اسلام آباد کې د ان اف سی اوارډز اتم غونډه وشوه. د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د غونډې وروسته میډیا ته وویل چې د 10 دسمبر پورې بعد وی یو حتمی رپورت جوړوي چې پکې به ټولي صوبې خپل تحفظات وړاندې کوي. په کراچۍ کې په دوه بیرابلو پیښو کې یو پولیس افسر او یو د احمدي ټولنې غړی وژل شوی دی. د سند پولیس وایي په ګلستان جوهر سیمه کې د ټرافیک پولیس افسر فیض علي شیګری پرون ماخام وسوالو په نخه کې د پیښې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې لشکري جنگوي عالمی او جماعت الاحرار منل دا. له جنوبی وزیرستان سره نږدې د درزند په هیدرزان سیمه کې د یوې غیر ملکی دارش په کارکون کې تختول شوې دي. د پولند د تیلو او ګیس یوې دارش په پاکستانی کارکون کې سره د دریو لیوی سرتیرو تختول شوې چې ورسته بیا وسلوالو یوازې د لیوی سرتیری خوش کړل. د دوی د تختونې پړه لا هم چانه د منلې. د شمالي وزیرستان قبایلی مشرانو نن د ګل پورس په خبر پرس کلب کې یوې خبری غونډه ته ویل چې حکومت او پوز دی د دوی په ذاتی جایدادونو بازارونه نه جوړوي. بلخوا د سیمه پولیټیکل انتظامی ویلي چې په میرانشاه بازار کې د جایدادونو مالکانو ته یې د یوې کمیټې جوړولو ویلي دي چې په دې اړه معلومات له حکومت سره شریک کړي. نن د افغانستان او ترکمنستان ترمن ریل پټلۍ رسمن افتتاب وشوه. د دوه هیوادونو ترمن د ریل پټلۍ د افغانستان په خاوره کې 3.5 کیلومتره ده چې ترکمنستان جوړ کړی او د ترکمنستان د اتامورادنا د افغانستان تر اکینا بندر رسیږي. د شام حکومتي ځواکونو د حلب خار د شپږ نورو برخو په نیولو سره زرګونه کسان خپلې سیمې پرې خوتې دي. د شام د بشري حقوقو لندن میشته ډلوي نږدې 10,000 عامه وګړو د حلب د زیانمنو شوو ختیځو سیمو نه نورو خوندی ځایونو ته کډه کړې ده. د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ په پوله د ډزو د تبادلې راپورونه خپاره شوي دي. د قرغیزستان د پولو د ساتنې حکومتي ادارې ویلي د تاجکستان سرحدي ځواکونه نن په لانجمنه سیمه بادکین کې داخل شول او هوایي ډزې وکړې. او په کیوبا کې د پخواني ولسمشر فیدل کاسترو د مړینې وروسته د هغه په درناوي کې د لاریونونو او نورو پروګرامونو لړۍ دوام لري. د کاسترو د مړینې اخري مراسم به د دسمبر په 14 ترسره کیږي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی د سراج ظهیر ناورو.
نن جنگ ورسپانه خپل اداري کلی کې افغانستان او پاکستان دوه داسي گاونډي ملکونه دي چې ترمنځ د مودو مودو راسي کلتوري او مذهبي رشتہ ده. او د دوی ترمنځ نه یوازې تجارتي تعلقات دي بلکې پاکستان ورته تجارتي راهداري هم ورکوي. او تیر وختونو کې د دوه ملکونو ترمنځ ډیر ښه تعلقات هم پاتې شوي. د اداري په وینا درست تسلط د ختمېدو او د طالبانو د حکومت پر ضد د امریکا او ناتو فورسز عملیات وروسته کسه هم د دوانو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې تاوتریخواله پیدا شوه. او دا هغه غټه او اهم وجه دا ده چې دوانو ملکونو کې ترهګری روانه ده. ادارې وړاندې لیکي او سور زیورلاندې په ترکمنستان کې د پاکستان د وزیر اعظم او افغان ولسمشر اشرف غنی ترمنځ ملاقات وشو. او په دې موخه دوانو مشرانو په منطقه کې د امن په ځای کولو او د تجارتي اړیکو زیاتولو په اړه خبرې اترې وکړې. خو دا خبرې به هله عملي کیږي چې لدې خاورې په مکمل توګه ترهګری ختم شي. نو که پاکستان او افغانستان په ګډه سره د دین اسور د ختمولو لپاره اقدامات وکړل نو له دې منطقې ترهګری ختمې دي شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو مشرک رس پړه خپل ادریې کې وای د خیبر پښتونخوا حکومت د ان اف سی په غونډه کې د شرکت نه کولو فیصله کړې و. خو اوس یې په دغه فیصله یو وار بیا سوچ وکړو او وی ویل چې دوی به د ګل پورس کې دونکو غونډه کې ګډون کوي او د صوبې مقدمه به پکې په مضبوطه توګه وړاندې کوي. ادارې سری وړاندلی کې چې د نفسي ایوارډ په حق لا تیر سو کلونو راسي د مختلفو وفاقي حکومتونو رویه خنه ده پاتې شوی او تیر حکومتونو هم اکثر غونډې نه دی رابللی او یای لزنډ سره مخ کړي او بل دا چې لبد مرغه په دې ملک کې د ډیر مودې راسي سرشمیرنه هم نه ده شوی چې لکبلی وړو صوبو سره اندېښنې دي او په دې صورتحال باندې سپریم کورټ هم نوټس اغسته چې زر تر زر دې سرشمیرنه وکړي. ادارې اخري کې لیکي باید چې موجوده وفاقي حکومت د این اف سی ایوارډ په معاملہ باندې سنجیدہ ګامونه پورته کړي ځکه چې دا معاملہ د وړو صوبو د حقونو او ترقی سره تړلې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د پاکستان پوځ لپاره د نوي مشر ټاکل کېدو او دغه هیواد د ولسی حکومت پر واک اختیار دغه پریکړه د غیزو پړه لیکنه خبره کړې. بلخو اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په یو لیکنه کې د کیوبا او امریکا اړیکو ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمه برخه له فرخندې اسد اورو.
واشنگتن پوسټ لیکي په پاکستان کې په تیرو شلو کالو کې په لومړي وار د پوځ یو مشر په خپل وخت ریټایر شو او د هغه پر ځای به یو بل جنرال چې د دغه هیواد وزیر اعظم منتخب ک د خپل عہدې سوګند پورته کوي. د تیر خالی پورز وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د جنرال قمر جاوید باجوه د دغه هیواد د پوځ نوی جنرال وټاکه. جنرال باجوه به د پاکستان د پوځ د روانو دریو کالو لپاره نوی مشر وي. واشنگتن پوسټ لیکي د جنرال باجوه نه درې نور جنرالان هم مخکبو خو نواز شریف باجوا د پوز مشر وټاکه. سیلونکي وای جنرال باجوا جمهوریت خوخون کې دی او کېده شي هغه په بهرنۍ او امنیتی پالیسۍ کې د ولسی حکومت زیاتې واکداري ته خوخوي او هم د غوجه ده چې نواز شریف جنرال باجوا د دغه عہدې لپاره خوخک. د جنرال راحیل شریف نه وړاندې جنرال اشفاق یانی ته د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی له خوا په دغه هیواد کې د امنیت خرابې وضع له وجې درې کاله زیات کل شوی وو. ورسپانه لیکي که څه هم داسې معلومیږي چې جنرال باجوه جمهوریت پلاوا پوځي مشر دی خو ځینې څېړونکي وایي چې د دغه هیواد په بهرنۍ پالیسۍ او امنیتي مسلو به زیات واک اوس هم د پوځ په لاس کې وي. بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي د کیوبا د پخواني ولسمشر فیدل کاسترو د مړینې وروستو یو ځل بیا د امریکا او کیوبا ترمنځ په تعلقاتو او اقتصادي بندیزونو خبرې پیل شوې دي. دا په داسې وخت کې چې د ولسمشر باراک اوباما واک میدون کې دی. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په یو بیان کې ویلي په داسې حال کې چې کیوبا تر امریت لاندې پاتې شوی یو ټاپو وسم هیواد دی او د ده په فکر دغه ورځ د هغه څه څرګندونه کوي چې د کیوبا خلک به له اوږدې مودې راهیسې د سختو حالاتو نه راوباسي او د هغه راتلونکي په لور به یې بوزي چې د کیوبا خلک یې مستحق دي او نور هم په ازادۍ سره خپل ژوند تیر کړي. خبري ایجنټس لیکي کېدای شي هوانه د منتخب ولسمشر ټرمپ پر دغه بیان غوسه شي. ای پی لیکي داسې سنخ کاری چې ګنې د کیوبا اوسنۍ ولسمشر او د فیدل کاسترو ورور رابل کاسترو او کمیونیست ګوند به د امریکا سره خپلې اړیکې ښې کړي او تجارت ته به لاره هواره کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
ټاکل شوی د کیوبا د مړ شوي پخوانی ولسمشر فیدل کاسترو مړې به سوځول کیږي او ایري به په یوه مرتبان کې په ټول هیواد کې تر ګرځولو وروسته د دسمبر پر څلورمه په سانتیاګو کې خښول کیږي. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له مجید بابره.
د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې خپل یو راپور د کیوبا د اوږدې مودې لپاره پاتې شوی مشر فیدل کاسترو په مړینه خبر کړی او لیکي چې د کیوبا ولس خپل دغه مشر ته د عقیدت د پردونو وړاندې کولو لپاره د دستورو جوړولو د بهیر په تیاریانو کې بوختي. د فیدل کاسترو د مړینې اعلان د نومبر په 26مه وشو او بیا دغه هیواد حکومت د نهو ورځو د ویر اعلان وکړو. په ټولو سرکاري ودانو د کیوبا بیرغ نیم ځوړند دی او په هیواد کې د موسیقۍ ټول محفلونه وځنډول شول. فیدل کاسترو په 1961 کال کې چې کله د کیوبا واک ترلاسه کړو د هغې نه پس کاسترو په دغه جزیره کې د کمیونیستي نظام تر لاندې نیمه پیړۍ په واک کې پاتې شو. د راپور لمخه د نومبر په 20مه ټولې سرکاري غونډې معطل شوې وې خو د هوانه په هنتون زده کوونکي د کاسترو د مجسمې مخې ته د پیرزوونو وړاندې کولو لپاره د شمو بلولو لپاره راغون شوي وو. د دې ترڅنګ دا مهال په جیلونو کې بند د کاسترو د رژیم د مخالفینو میرمنو هغه احتجاجي مظاهرې هم وزنډولې، کومې به چې هر اتوار په باقاعدګۍ سره کېدې. د دغه اتحادیې مشرې برټا سولر ویلي دي چې موږ خپل لاریون د دې له وجې وزنډولو چې هغه حکومت چې خپل مشر ته پیردونې وړاندې کوي زموږ احتجاج یې خفه نه کړي، او زیاتوي چې موږ د ولس د ماتمي جذباتو قدر کوو او چرې به هم د یو انسان په مرګ د خوشحالۍ څرګندونې ونه کړو. خو بلخوا د امریکا په میامی ښار کې په زرګونه جلاوطن کیوبن او د هغې کورنۍ لارو کوڅو ته راوتي دي او د کاسترو په مړینه د خوشحالۍ څرګندونې کوي. د ګل دورد نه بعد د کیوبا ولس په رسمي توګه د خپل انقلابي مشر په مړینه غونډې جوړوي او لاریونونه به کوي، او په دې لړ کې به تر ټولو لویه غونډه د هوانا په مرکزي انقلابي څلور لاره کې ترسره کیږي. د راپور له مخه د کاسترو مړی به سوځول کیږي او هغه یری به په یو مرتبان کې په ټول هیواد کې د ګردولو نه پس د دغه هیواد جنوب شرقي ښار سانتیاګو ته وړل کیږي او د دسمبر په څلورمه به دغه یری خښول کیږي.
زموږ همکار مجید بابر او فرایډی ټایمز مجله لیکي که څه هم د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ځینې شعارونه ورکړل، خو د ایران پر لانجمنه اټومي مسله او د داعش وسلوالو او اسلامي سختري ځای په څیر ستونزو د له منځه وړلو په چارو کې د سعودي عربستان ملاتړ ترلاسه کول به ورته ګران تمام شي. د مقالې مهم ټکی له اسرار عالم مومند اورو.
په مجله کې راغلی لومبۍ پوښتنه دا ده چې آیا د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ به له ایران سره شوی اټومي تړون ختم کړي او که څنګه. که څه هم د ټرمپ لخوا پر دې اړه ښکاره بیانونه راغلي چې هغه غواړي د دې تړون بیا له سره کتنه وشي، خو کارپوهان وایي که چیرې داسې وشي نو دا به د ټرمپ لویه تېروتنه وي. په 2015 کال کې له ایران سره شوی اټومي تړون په منځني ختیځ کې د امریکا د بهرنیو چارو پالیسي په ډاګه کوي، ځکه چې د امریکا دننه د یوې غټې برخې سعودي عرب او اسرائیل او د ځینو نورو لخوا د غټ مخالفت باوجود د اوباما انتظامیه په مشرۍ دغه تړون له ایران سره لاسلیک شو. یورپ، روس، چین او نورو یو شمېر هیوادونو د دې تړون ملاتړ وکړ. له ایرانه بندیزونه لري شول او یو شمېر هیوادونه چې له تهران سره کاروباري اړیکو جوړولو ته لیواله وو سمدستي یې له دې هیواد سره تعلقات بحال کړل. نو همدغه وجه ده چې روس، چین، یورپ او نړیوالې کمپنیانې به نه غواړي چې ټرمپ له ایران سره شوی اټومي تړون ختم کړي، او که ختم یې اهم کړي نو ښکاري نه چې دغه هیوادونه به له ټرمپ سره په دې کار کې ودرېږي. همدارز د اټومي تړون په ختمېدو سره به کېدای شي چې ایران په ښکاره د اټومي وسلو جوړول پیل کړي، کوم چې امریکا نه غواړي. دویمه خبره دا ده چې که دغه تړون په ماتېدو سره د امریکا او ایران اړیکې خرابېږي نو بیا تهران په یمن، شام او عراق کې د امریکایي ګټو خلاف خپل کار لا نور زیاتولی او د سیمې امنیت له خطر سره مخ کولی شي. دویمه پوښتنه دا ده چې آیا ټرمپ به وکولی شي چې د داعش پر ضد جنګ کې د شامي حکومت او روس ملاتړ ترلاسه کړي. د ډونلډ ټرمپ له بیانونو داسې ښکاري چې هغه غواړي په شام کې د داعش له منځه وړلو لپاره له روس او شامي ولسمشر بشار الاسد سره یو ځای کار وکړي. د مجلې په خبره کېدای شي چې دغه ستراتیژي ځینې ګټې مخې ته راشي، خو داعش ډله بیا کولی شي چې د القاعده په څیر خپل ځای بدل کړي او له شام او عراق بل ملک ته ولاړه شي. خو وروسته به دا موقعه په لاس ورشي چې په شام کې منځلاري جمهوري اپوزیشن قوتونه له منځه یوسي. دریمه پوښتنه دا ده چې ټرمپ به د سعودي عرب او د سختدریزۍ له نظریې سره څه چلند کوي. نو که څه هم زیاتره امریکایان د سعودي په اړه د امریکا د پالیسیو بدلون غواړي، خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې که چیرې له سعودي سره د امریکا اړیکې ختمیږي نو آیا ټرمپ کولی شي چې له عرب هیوادونو تیل راوړل بند کړي او امریکا په هیواد دننه د تیلو په میدان کې خودکفیل کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د شامی پوځ او اتحادي ځواکونو تر چټک پرمختګ وروسته د یاغیانو تر کنټرول لاندې له حلب ښار څخه سلګونه ولسی وګړو خپل کورونه پرېښي دي. یاغیان ویره لري چې د سوریې د پوځ دغه اقدام ښایي د دوی تر ټولو مهم ځای پر دوو برخو تقسیم کړي، ورته سره به پر ختیځه برخه د یاغیانو کنټرول کمزور شي او یو ځل بیا به ملکیان د جګړې لومړۍ کرښې ته پاتې شي. پر دې موضوع د ملالای بشیر رپورټ اورو.
د تیرو دوه ورځو پر مهال د سوریې پوځ د یاغیانو تر کنټرول لاندې حلب ښار پر لور چټک پرمختګ کړی دی او له دې سره ملکیان تیښتې ته اړ شوي دي. پوځ او متحدانو یې د شنبې په ورځ د محاصره سوي حلب ښار په شمال ختیځ کې د جګړې پر لومړۍ کرښه پرتې هنانو ولسوالۍ د نیولو خبر ورکړ. د یک شنبې په ورځ دوی وویل چې ګاونډۍ ولسوالۍ جبل بدرو یې نیولې ده. وروسته پوز ویل چې د هولوک په نوم یو بل ولسوالی نیولې ده او ګڼ شمېر تروریستان یې وژلي دي. د سوریه حکومت خپلو مخالفینو ته دغه نوم کاروي. د تیرو دوو ورځو پر مهال د پوز او متحدانو چټک پرمختګ د حکومت په مخالفینو کې اندېښنې راپارولې چې د لویدیځ حلب شمالي برخه شایي د جنوبي برخې څخه پرې سي. له دې سره به په ختیځ کې د یاغیانو کنټرول کمزوری سي او ملکیان به نور هم د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې سي. د ټول حلب شار کنټرول نیول به د سوریې د ولسمشر بشار اسد لپاره لویه بریا وي. د سوریې په 15 کلنۍ جګړه کې سلګونو زره ملکیان وژل سوي او تر 12 میلیونه زیات یې بې ځایه سوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي د یاغیانو تر کنټرول لاندې ګاونډي ولسوالۍ څخه شاوخوا 450 کسان د حکومت تر کنټرول لاندې حنانو ته ولاړل او ځینې یې له هغه ځایه د حکومت تر کنټرول لاندې لویدیځ حلب ته انتقال شول. د محمد پنوم یو کس رویټرز خبري اژانس ته ویلي موږ هنانو د سوریې د حکومتي ځواکونو د پرمختګ پر مهال د هوایي حملو او کلورین ګاز له لاسه پریښود. ځینې کسان د کورد ملیشو تر کنټرول لاندې سیمو ته هم اوړي چې له ډېری مودې راهیسې له حکومتي ځواکونو سره نه دي جنګېدلي او همداراز دولتي هوایي بریدونه هم نه دي پر سوي. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې ویلي چې شاوخوا 10 کورنۍ د کورد ملیشو تر کنټرول لاندې شیخ مقصود په نوم ولسوالۍ ته ولاړې. روسیې رسنیو د دفاع وزارت ته یو چارواکي له خولې ویلي چې د دوشنبې په ورځ تر 900 زیات ملکیان چې پکښې 119 کوچنیان هم شامل وو له جبل بدرو څخه ووتل. حلب د 2011 کال د جګړې تر پیل مخکې د سوریې تر ټولو لوی ښار و، خو اوس د حکومت تر کنټرول لاندې لویدیځ او یاغیانو تر کنټرول لاندې ختیځ ویشل سوی دی. په ختیځ حلب کې هم خلک بې ځایه سوي دي. سلګونو نور د جنوب خواته روان دي او دا محاصره سوې ساحه ده. دوی نه غواړي چې په هغه صورت کې که حکومت دغه ښار تقسیم کړي په شمالي برخه کې پاتې سي.
ملالای بشیر و د افغانستان د ملي مشارکت ګوند وایي د ځینو ګاونډیو هیوادونو استخبارات د شام او عراق جنگونو ته د افغانانو په لیږلو سره هڅه کوي په افغانستان کې مذهبي جنگونو ته لمن ووهي. د دې ګوند مسؤلینو د یکشنبه په ورځ په کابل کې په غونډه کې وویل دا موضوع د اندېښنې وړ ده، حکومت باید جدي پام ورته وکړي. خان محمد سین تفصیل راکوي.
د سوریې او عراق جنگ ته د افغانانو لیږل هغه مسأله ده چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې یو لړ جدي اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند هم د یکشنبې په ورځ په یوې ناسته کې د ځینو ګاونډیو هیوادونو د استخباراتو لخوا د سوریې جنگ ته د افغانانو د لیږلو په اړه یو لړ معلومات خپاره کړل. د دې ګوند رئیس نجیب الله کابلي وویل چې د ګاونډیو هیوادونو استخباراتي کړیو تل هڅه کړې چې په مختلفو ډولونو د افغانانو ترمنځ نفاق واچوي او حتی د دوی ترمنځ مذهبي جنگونه هم رامنځته کړي.
امین فرای کیانه در سوریه و عراق میرت
دخل چی سوریه او عراق تزی هووی چی ژوندۍ بیرته رسنیږي باور وکړي په افغانستان کې چې د یو بم غوندي انفجار کوي او مذهبي جنگونو ته لمن وهي. ولی کشفي اورګانونه د کورنیو چارو وزارت او دولت په دې حق له خلکو ته واضح خبري نه کوي.
د کابل په خبره اوس مهال د سیمه د استخباراتي کړیو لخوا و بجزر افغانان په یو شمېر هوادونو او پتیره د سوریه او عراق په جنگونو کې بوخت دي. د وبل ډیری کورنۍ د دغو جنگیالوی په اړه معلومات نه لري. د ملي مشارکت د ګوند رئیس په خوا هم د افغانستان په کورنۍ چارو کې د ایران په لاسوهنو انتقادونه کړي او ویلي دي چې ایران په خپل خاوره کې میشت ګڼ افغان کډوال د سوریه او عراق جنگونو ته لیږي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي چې په دولت کې دننه هم ځینې کړۍ شته چې د ګاونډیو د استخباراتي کړیو په همکارۍ افغانان د سوریه او عراق جنگ ته لیږي. د دې کار پوهانو لړلې موسی فریور وویل داسې کسان ملي خائنان دي.
دا د اسلام او د افغانستان د لوړو ګټو په زیان بولم او څوک چې په افغانستان کې د افغانانو د استخدامولو لپاره زمینه برابروي او د سیمې او نړۍ متعارض قوتونه چې دوی جنگ ته هڅوي زه د افغانستان ملي خائنان ګڼم.
هڅه هم وکړه په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت نظر ولرو، خو د دې وزارت د خبرونو دفتر په دې اړه څه ونه ویل. خو پخوا تر دې یاد وزارت ویلي چې ځینې راپورونه ور رسیدلي چې یو شمېر افغانان د سوریې په جنگ کې ښکیل دي، خو دا څرګنده نه ده چې دغه افغانان په خپله خوښه دغه جنگ ته ورځي او که کومه استخباراتي اداره یې لارښوونه کوي.
دا مشال تر څنګ اوسې، دا سهار لنه هو، دا ماښام تر شپږو.
نیشنل انټرست مجلې په افغانستان کې د لاجوردو په نوم د قیمتي ډبرو د قانونو او د هغو د استخراج پر وړاندې د پرتو ستونزو پر موضوع لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي د افغان حکومت دننه سیاسي اختلافات او د ځینو شخصي کړیو ګټې د دې لامل شوي چې د بدخشان لاجورد همداسې د ځمکې لاندې پاتې شي. د دې لیکنې مهمې برخې تاسو ته اورو. د نېشنل انټرست مجلې لیکنه وایي د افغانستان په شمال کې د لاجوردو کانونه د هغې هېواد له هغو طبیعي زیرمو څخه ګڼل کېږي چې استخراج او خرڅلاو یې کولی شي افغانستان پر بهرنیو مرستو له انحصاره وژغوري. خو د لیکنې تر مخه د افغانستان په حکومت کې سیاسي اختلافات د دې لامل شوي چې د هغه هېواد د پرمختګ چارې ځنډنی شي. د بدخشان په غرونو کې د لاجوردو د استخراج مسله د 2014 کال په جنورۍ میاشت کې هغه وخت راپورته شوه کله چې یوې ځایي وسلوالې ډلې چې نه یې هم له طالبانو او نه هم له حکومت سره اړیکې درلودې په قرآن او منجان ولسوالۍ کې د دغو قیمتي ډبرو ماینونه قبضه کړل. لیکن وایي افغان حکومت د خپل غبرګون په خولو سره له یادې سیمې د لاجوردو بهر ته د ایستلو کارونه تر یو څه حده وتړل. مجلې د لاجوردو د یو شمېر ځایي سوداګرو په حواله لیکلي چې د روان 2014 کال په نیمایي کې د دغو کاڼو د قاچاق چارې په بشپړه توګه درېدلي. په لیکنه کې د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت خبره راغستل شوې چې ویلي دي تر هغې چې د لاجوردو د سیمې امنیت نه وي ټینګ کړل شوی د دغو ډبرو د قانوني استخراج چارو پیل ناشونی دی. افغان حکومت په عین وخت کې پلان لري چې د هېواد د طبیعي زیرمو د خوندیتوب لپاره یو ځانګړی ځواک جوړ کړي. خو د لیکنې تر مخه د افغان حکومت دننه سیاسي اختلافات او د ځینو شخصي کړیو ګټې د دې لامل شوي چې د دغه ځانګړي ځواک جوړولو چارې له ځنډ سره مخامخ شي. لیکنه دا هم وایي د بدخشان د لاجوردو د استخراج موضوع د افغانستان د نورو یو شمېر مهمو مسلو په څیر د هغه هېواد د ولسمشر او اجرایي مشر ترمنځ د روانو سیاسي اختلافاتو قرباني شوي. لیکنه زیاتوي که څه هم د افغانستان خاوره د لاجوردو او یو شمېر نورو طبیعي منابعو د شتون لپاره نړیوال شهرت لري، په هغه هېواد کې روانې جګړې او سیاسي اختلافات نه پرېږدي چې دغه شتمنۍ د عامو افغانانو د ژوند ښه کولو لپاره په مناسب توګه په کار راوستل شي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د لوګر یو شمېر اوسیدونکي وایي سیمو ته غځېدلي سړکونه خراب دي او په ځانګړي ډول د ژمي په واورو او بارانونو کې پرې تګ را تګ ډېر ستونزمن کیږي. بل ورته ځایي حکومتي چارواکي وایي دوی د سړکونو د خرابوالي ستونزې ته متوجه دي او دا مهال د 1.5 میلیونه افغانیو په ارزښت د سړکونو جوړولو کارونه پیل کړي دي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
سره لدی چې د لوګر د ټولګټو چارو ریاست په وینا روان مریض کال کې د سړکونو په برخه کې د 1.5 میلیونه افغانۍ په قیمت پروژې پلې کړي او د ځینو یې عملي کارونه روان دي. ولې بیا هم د یاد ولایت د ډېری سیمو خلک وایي چې د دوی منطقې اساسي سړکونه نه لري. د لوګر یو تن مدني فعال وحید الله عبدالرحیم زای مشال رادیو ته وایي
داسې لارې دي بعضې چې په هغه کې موټر نشي تلای، حتی خلک نشي تلای، حتی په زمي او خټه کې په هغه کې خلک خپل ضرورتونه نشي را پکولای. زمونږ غوښتنه دا ده چې هغه لارې چې ډېرې مهمې دي او ډېرې ستراتیژیکې دي باید د هغو په خول په اساسي ډول باندې همدارنګه ځینې پلونه دي چې د خلکو د تګ راتګ لپاره ډېرې مهمې دي جوړول ضرور دي.
د لوګر ولایت یو بل تن اوسیدونکی بیا په یاد ولایت کې د هغو سړکونو نمونه اخلي چې اساسي جوړول ته اړتیا ده.
سید حبیب الله صادق د فوید عامه چې کوم سړکونه ویالې پخه کړې دي دا هم د قدر وړ ده، خو هغه سړکونه چې خلک ډېر هلته ژوند کوي او ډېر ضرورت ده لکه برکه برعکس سر او خوخه ولسوالی او کدا مرکز کې هغه ته باید توجه وشي. یاد چاره د شیخ نه ونیسه تر سرخ ولسوالی پورې د هغه سرکونه دي چې باید فوید عامه انکشاف دهات چې د هر چا پر اړه لري دوی باید توجه وکړي. دوړو خواده د سرکو کې تقریبا 15% نفوس دلته میشته.
کده لوګر یو شمېر اوسیدونکي د دوی سیمو ته د اساسي سرکونو له نشتون شکایت کوي او جوړول غواړي. بل لوري ته په سګنی مریض کال کې د فواید عامه لخوا ځینې سرکونه جوړ شوي او په بعضو کارونه روان دي. احمد الله چې د لوګر د خی ورسواله یوسیدون کای دی وای
مخه موږ ډیر مشکلات درلود بازار ته بنستله پلار کې بم ډیر مشکلات درلود خو اوس کله شي فائدہ می دغه مو سرک موږ ته جوړ ک نو ډیر موږ مشکلات رافسو. مریضانو په اکثره شپخانی ته رسیدای شي او کوم میوجات او سبزیجات چې موږ د زراعت نگاس خلاص راوړو هغه په خپل وخت سره بازار ته رسیدي.
د لوګر ولایت د ټولګټو چار رئیس انجنیر عبدالولی رئیسی وای د سړکونو جوړولو ته توجه کړی ده او سکال د 1.5 میلیون افغانۍ پرځښت د سړکونو پروژې لري.
د 1.3 میلیارد افغانیو په لګښت باندې په لوګر کې د ټوګټو وزارت پروژې دغه اوس کار په جریان دی او یا هم بشپړ شوی دی. کابل دوهم سړک اول پیز تقریبا کاري له 10% نه وخت دی او شاید په یو باندې آینده کال کې تکمیل شي. همدارنګه ولسوالۍ سړکونه مثلا د خوښینه تر مداغي پورې سړک دی هغه ډیزاین به بشپړ شوی دی او سا کال کال ته شاید د قرارداد ته لاړ شي. د حاضرې سړک د همدارنګه بودیجه ورته منظوره شوې ده. په 1.6 میلیون کال کې شاید دا هم ډیزاین او رغونې ته ولاړ شي.
د یادونه ورده لوګر د هغو ولایتونو څخه دی چې د کابل په ګډون د ګڼو ولایتونو سره پوله لري. کابل ته د ګردیز او خوست عمومي سړک په اوږدو د لوګر له مسیره تیریږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د بلوچستان نومیالی سکهونکې باز محمد وسیم تیرس په کوریا هیواد کې شوی نړیوالې سیالۍ کې د باکسینګ یو فلپایني لوبغاړی ته ماتې ورکړه. د وسیم پر دې بریا دغه کورونا ډیره خوشاله ده، خو په خبره یې چې د پاکستان حکومت هغه رنګ چې لازمه ده له نوموړي لوبغاړي سره مرسته نه ده کړې. د مشال رادیو خبریال ایوب ترین حال راکوي.
تیر ورځ د شمالي کوریا په سیول شار کې د سیلور ویټ په سیالي کې د کوټ سره تړاو لرونکي ځوان سوکباز محمد وسیم د فلیپین و ګیمل میګرامو ته د څوارلس په مقابل کې په ولس پوینټو ماته ورکړه او د نړیوال اتل جامې ترلاسه کړې. د محمد وسیم پر بریالیتوب باندې دلته په کوټ کې ډېره خوشحالي جوړه شوې ده. د محمد وسیم د مشر ورور محمد فهیم په وینا چې بیل څه حکومتي ملاتړ د محمد وسیم بریالیتوب د دوی لپاره د ویاړ وړ دی.
بس چدی مطلب گھبراہٹ کیوں بھائی رزلٹ بسنگ راسی والی چدی آگے فائٹر ہوں ڈیر زیادہ مطلب ڈیر زیادہ ٹف ہوں 17-0 اور ڈیر شا ریکارڈ اور ڈیر ٹف فائٹر ہوں اور وسیم کیریئر دا پار دا فائٹ چدی ڈیر امپورٹنٹ ہوں اس پورے خو ورلڈ چیمپئن ون دا پار چدی ارادہ دی دا پلان دی لیکن چدی تقریباً یو دو ہفتہ چدی آگے فائنلائز کی مطلب ورلڈ چیٹل دا پار زی یا بل فائٹ دا پار زی اور موسٹ پروبلی از مش خیال دی چدی دا ورلڈ ٹائٹل دا پار زی اور دا فائٹ بھائی یو ایس اے کی بھائی اس پورے یو رسپانسم نہ دراغ لی بس پرومسز وعدے پورے چدی ددی کار دی مطلب وہی داغ مش داغا کار کو داغا کو دن ایکسپینڈیچرز مش برداشت ہو لیکن اس پورے دی یو شیم نه دسوی
په دې اړه د محمود وسیم یو دوست عزیز الله راته وویل چې نو موږ د دغه سیالي د ګټلو لپاره ډیر زیار ایستلی وو.
د درې میاشتې په امریکا کې ډیر سخت ټریننګ وکړ. ولی د چکم باکسر د بنسبت د تیر باکسر سره د ډیر ټف باکسر د تقریبا ولس مقابله کړې دي په خپله 13 ناک اوټ د کړې دي. د چکم زور ټایټل دی هغه باکسر چې دی دا ټایټل چیلنج کړو نو بیا دا ټایټل ګټن څه دی دا فائدہ وسیم ته ورسېدل چې خپل ټایټل هم برقراره کړي او هغه هم ټایټل چې اولډر هغه ټایټل هم د وګټه چې مخته د ډیر لوی ټارګټ په مخه کړې دي. دا وایي چې د ملک د مسکې کوي کنه کوي لیکن زه د ملک لپاره ډیر ډیر مقابله او ډیر
محمد وسیم د بریالیتوب تر شا د کوریا د یو کس انډی کیم لوی لاس دی چا چې د محمد وسیم د تربیه ټوله خرڅ په خپل غاړه اخیستی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
لدی رپورټ سره اوریدونکو د خبرونه د پای شیبو ته رسیدو. د فرخندې اسدنه د خبرونو لنډی زورو.
نن په اسلام آباد کې د ان اف سی ایوارډز اتمه غونډه وشو. د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار غونډې ورستو میډیا ته وویل چې د 10 دسمبر پورې به دوی یو حتمی رپورت جوړوي چې په کې به ټولې صوبې خپل تحفظات وړاندې کوي. په کراچۍ کې په دوو بیرابلو پیښو کې یو پولیس افسر او یو د احمدي ټولنې غړی وژل شوی. د سند پولیس وایي په ګلستان جوهر سیمه کې د ټرافیک پولیس افسر فیض علی شیګری پرون ماښام وسوالو په نخه کې. د پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې لشکر جنگوي العالمي او جماعت الاحرار منلی دا. له جنوبی وزیرستان سره نږدې د درزندې په هیدرزان سیمه کې د پولند د تیلو او ګیس یوې ادارې شپږ پاکستانی کارکونکي سره د دریو لوی سرتیرو تختول شوی چې وروسته بیا واستوالو یوازې د لوی سرتیری خوشی کړل. د دوی د تختونې په لا هم چانه د منلی. د شمالي وزیرستان قبایلي مشرانو نن د ګل پورس په خبر پرس کلب کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې حکومت او پوستي د دوی په ذاتی ازمکو بازارونه نه جوړوي. بلخوا د سیمې پولیټیکل انتظامی ویلی چې په میرانشاه بازار کې د جدادونو مالکانو ته د کمیټې جوړولو ویلی چې په دې اړه معلومات ته حکومت سره شریک کړي. نن د افغانستان او ترکمنستان ترمن د ریل د پټلۍ رسمن افتتاح وشو. د دوانو هیوادونو ترمن د ریل پټلۍ د افغانستان په خاوره کې 3.5 کیلومتر ده چې ترکمنستان جوړه کړې او دغه هیواد د اتامورات نه د افغانستان تر اکینا بندر رسیږي. د شام حکومتي ځواکونو د حلب ښار د شپږ نورو برخو په نیولو سره زرګونو کسانو خپل سیمې پرې خو تاو دي د شام د بشري حقوقو لندن میشته ډلوای نږدې 10000 عام وګړو د حلب د ځانمنو شوو ختیځو سیمونو نورو خوندي ځایونو ته کډی کړی دي. د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ پوله باندې د ډزو د تبادله راپورونه خبره شوه. د قرغیزستان د پوله د ساتنې حکومتي ادارې ویلي د تاجکستان سرحدي ځواکونو نن په لانجمنه سیمه باتکین کې داخل شول، هوایی ډزې وکړي او په کیوبا کې د پخوانی ولسمشر فیدل کاسترو د مړینې وروسته د هغه په درناوي کې د لاریونونو او نورو پروګرامونو لړۍ دوام لري. د کاسترو د مړینې اخیری مراسم به د دسمبر په 3 ترسره کیږي.
د خبرونو د لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاته ورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې څپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. اوس ما هارون بچا، فرخندې اسد او زمونږ تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه ترا کوي. د خدای پامان.